امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په هند کې د خپل سفر په وخت کې د هغه ملک د صدر اعظم نریندرا مودی سره کتلی دی د امریکا د باندنیو چارو وزیر د پاکستان مشران دې تاسولی چې د ټوریزم او د افراطیت په ضد خپل هڅې چټکی کاندي او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه پریکړې ویټو کړې چې په سوریه کې د کیمیا وسلو د استعمال د مسلې په باب د لا زیاتو تحقیقاتو غوښتنه شوې او دا هم د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هند ته په خپل سفر په وخت کې پرون په نوې ډلې کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی سره کتلی دي او دواړو مشرانو د ټوریزم په ضد په سختو او جدي اقداماتو ټینګار کړی دی او همدغه دواړو مشرانو د سرحد نه اخواته د ټورستانو د پټو ځایونو په بندولو هم ټینګار کړی دی په دې برسیره افغانستان او هند په افغانستان کې د هغو 1649 پروژو د انکشاف په باب هم غور کړی دی چې په هغه کې د صحي زراعت او معرف په برخه کې پروژې هم شامل دي د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتې همکارۍ لپاره ښه شروع ده د هند مقامات چې د افغانستان د دفاعي او د امنیتي افراد روزي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي دي چې د افغانستان د نظامي قواو د ضرورت په اساس دې ته تیار دي چې دغه همکارۍ ته لاندې انکشاف ورکړي د امریکا د باندنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې د هغه ملک مشران دې تاسولی دي چې مسؤول دي چې د ټوریزم او د افراطیت په ضد خپل مبارزه چټکه کاندي خاغلی ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د یو هیئت په مشرۍ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د فوز د لوی رئیس قمر جاوید باجوا د هغه ملک د استخباراتي ادارې د مشرانو او نور لوړو مقامات سره کتلی دي په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په ویلامی کې ول شوی چې دواړو خواو د ذات البین همکارۍ په شمول د امریکا او د پاکستان ترمنځ په تجارتي اړیکو هم خبرې کړې دي په دغه اعلان کې د خغلی ټیلرسن له قوله ویل شوې دي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د ثبات پټینګولو د داعش د ډلې په ماتولو او د روسي ډلو په محو کولو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته خطر پیښي شریکې ګټې لري روسیې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه ویټو کړې ده چې پکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب د زیاتو تحقیقاتو غوښتنه شوې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو لسو غړو د دغه پریکړې په طرفداري روسیې او بلوویا د هغه په مخالفت کرای ورکړي او چین او قزاقستان د رایو په وخت کې حاضر نه وو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پاول سر کې د دې کوشش کوو چې د پرونی ورځې د غړایګيري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب د تحقیق د هیئت د نتیجې پورې وزرندي په د عراق په کوردستان کې د جمهور ریاست د مقام او پارلماني انتخابات اتم میاشتې په دې خاطر ځنډیدلې چې د کوردستان بیلې بیلې سیاسي ډلې لا په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کاندیدان معرفي کاندي ټاکل شوی چې دغه انتخابات د خپلواکۍ د پاره د سپتمبر د میاشتې د ریفرندم نو وروسته د نومبر د میاشتې په اول نیټه پیل شي د عراق حکومت د دغه ریفرندم سره خپل سخت مخالفت څرګند کړی او تیر هفته ډیرو کوردي سیمو ته خپل عسکر هم استولې دي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون اسلامي دولت د سومالی د باسو په خار کې د بم د ویچودنې مسؤلیت په غاړه اخیسته دی او دا په دې تیرو دوو کلونو کې څلورمه پیښه ده چې دغه افراطي ډلې مسؤلیت مني اینی شاهدان ویل دي چې یو ځانمرګي بمچوونکي د دغه سرحدي تجارتي خار د پولیسو په یو مرکز باندې په حمله کې شپږ تنه زخمي کړي مګر په خپل حمله کوونکي په کې وژل شوی دی د دغه ډلې غټه حمله د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې شوې وه په هغه کې دغه ډلې د خندالا تاریخ خار د سلويخت ورځ د پاره په خپل قبضه کې ساتلی وو
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه په هند کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون د استاد خالق رشید سره د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په حق لرو. خو اوس پر اساس دې رپورټه ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د کانګرس د حکم سره سم د امریکا د فقید جمهور رئیس جان اف کینیډي د قتل د تحقیقاتو د دوسیې د خبرولو په باب پریکړه وکړي. تقریبا 45 کاله مخکې د تکساس د ایالت په ډالاس ښار کې په ډېره مرموزه توګه د امریکا د دغه ځوان جمهور رئیس قتل د دغه ښار د تاریخ یوه تاریکه او د تورتم شیبه ګڼل کیږي. پاموکری په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال پیټر هینلن رپورټه چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په داسې حال کې چې د کانګرس د حکم لمخې 45 کاله پخوا د ټکساس ایالت د ډالاس په ښار کې د امریکا د قتل شوي پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د تحقیقاتو د دوسیې د خپرولو لپاره ټاکل شوې نیټه رانږدې شوې، ترامپ د سه شنبې په ورځ همدغه ښار ته ولاړ او یوې غونډې ته وینا وکړه چې د کانګرس په راتلونکو ضمني انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندیدانو لپاره د چاندې راټولولو په خاطر جوړه شوې وه. توقع کېږي چې برابر 4 میلیونه ډالر به راټول کړي. د قانون له مخې ترامپ دا صلاحیت لري چې د روانې میاشتې د 6 میاشتې نه وروسته د هغو سری دوسیو او موادو د خپرولو او یا د خوندي ساتلو په اړه پریکړه وکړي چې د جان اف کینیډي د قتل پورې اړه لري. ترامپ ژمنه کړې چې د عامو خلکو د معلوماتو په غرض به د کینیډي د قتل د تحقیقاتو په اړه ټول معلومات خپروي. د سپینې ماڼۍ بدبواتی سیکرټرې میرمن سارا سینډرز امریکا غږ ته وویل چې ترامپ به وینا کوي، خو هغې دا خبره ونه کړه چې آیا د کینیډي د تحقیقاتو د دوسیې د خپرولو په اړه به هم وغږېږي او که نه. د کینیډي د قتل د تحقیقاتو دوسیې چې پر 5 میلیونو پاڼو مشتمل دي د کانګرس د حکم سره سم باید د 5 شنبې د ورځې پورې ځینې برخې خپرې شي. کینیډي چې په 1983 میلادي کال کې د نومبر په 2 په ډلاس کې قتل شو، د تحقیقاتو په اسنادو کې د قتل د صحنې تصویرونه، ریکارډ شوي ویډیوګانې او د هغه شخصي سامان پراته دي او یوه کوچنۍ برخه په ملي آرشیف کې خوندي پراته ده. حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه یې 83 کې اسناد د عامو خلکو د معلوماتو په خاطر خپاره کړي دي او باقی پاتې 12% اسناد سری دي چې تر اوسه پورې پټ ساتل شوي دي. د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي جان ټونهایم چې د کینیډي د قتل د اسنادو د مطالعه کولو او ارزیابۍ د بورډ مشري په غاړه لرله، امریکا غږ ته وویل هغه اسناد چې نه دي خپاره شوي ځینې په مستقیمه توګه د قتل سره تړاو او ارتباط نه لري او نه پکې کوم نوي معلومات شته. هغه وویل
مونږ
تقریبا 99% معلومات خپاره کړي دي او د نورو معلوماتو د خپرولو لپاره هم چمتو یو. ټون هایم چې دا وخت د مینیسوټا د ایالت د فدرالي محکمې قاضي دی وای زه نه پوهیږم چې دغه تور څومره رښتیا دی چې د سی آی اے جاسوسانو د جان اف کینیډي په قتل کې لاس لره، خو بیا هم د پوهنتونونو یو شمېر استادان او پلټون کې په دې عقیده دي چې د کینیډي په قتل کې سی آی اے ککړه وه او له همدې امله حکومت نه غواړي چې ټول اسناد افشا کړي. پولیسو د قتل په تور د لی هاروي اوسوال په نوم یو 40 کلن ځوان ونیو چې ګمان کېده له دغه پیښې نه مخکې مکسیکو، پخواني شوروي اتحاد او کیوبا ته سفرونه کړي وو او شاید چې د روسانو او کیوبایانو په اشاره کینیډي قتل کړی، خو ډېر خلک دا خبره نه مني. قاضي ټونهایم چې دا وخت د مینیسوټا د ایالت د فدرالي محکمې قاضي دی وای کوم اسناد چې تر اوسه پورې پټ ساتل شوي دي یو لړ حساس استخباراتي معلومات پکې دي. یو زیات شمېر امریکایان د جان اف کینیډي د قتل د دسیسې په اړه د حکومتي چارواکو په توضیحاتو باندې نه دي ډاډه او د پټ سازش په مفکوره یقین کوي. د یو سیمه ایز تلویزیون د رپورټ له مخې د چاندې راټولولو په غونډه کې فیکس مکلف دی چې $2,200 واچوي او که وغواړي چې له ټرمپ سره فوټو یا تصویر واخلي $15,000 په بیه تمامېږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر څه اهمیت لري؟ آیا د کابل او د ډهلي اړیکې به په سیمه کې د ثبات سره مرسته وکولی سي؟ په دې اړه د آشنا تلویزیون همکار شکیب دوست په هندوستان کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د استاد خالق رشید سره مرکه کړې ده.
هند تقریبا په یو وخت کې د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوربه ده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ توده راشه درشه څه پیغام لري؟
په مجموع کې د ډاکټر اشرف غنی سفر په دغه حساس او شیبو کې لکه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده هماغه د امریکا د پالیسۍ تر سیوري لاندې دا عملي کېږي او نن هندوستان ته هغه په یو رسمي سفر باندې راغی. په عمومي لحاظ دغه سفر په دریو ټکو باندې متمرکز دی چې دوه اړخیزې اړیکې دي او دوه اړخیزې اړیکې دي او په زمین کې تجارتي مسایل دي او همداسې سیمه ییزې موضوعګانې دي چې دا درې ټکي بیا هم لکه چې معلومه ده د امریکا د وروستنۍ پالیسي تر سیوري لاندې ده د عمل په لوري روان دي او هندوستان او افغانستان په ګډه کوشش کوي چې دغه ته عملي بڼه ورکړي، ځکه چې تر اوسه پورې د دغو درېو ټکو
کابل تستنشی
زفکر کم تر ټولو مهمه خبره هغه یو خبره ده چې بیا هم د افغانستان یا ډاکټر غنی کوشش کوي چې هندوستان په دې معتقد کی او له هندوستان سره دا لار تعقیب کی چې دوی په ګډه دواړه پر پاکستان باندې د ترهګرۍ او هغه سیمه ییزو ستونزو چې دلته رامنځته شوې دي په هغه ته د پای ټکی کیږي او هغه پای ته ورسوي.
نو د دې لپاره خو یو عملی طرحه ضروری ده. د یو عملی طرحه لپاره امریکا، هند او افغانستان څه کولی شي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي او دغه یو څه وګوري چې لته هغه څه چې دغه ادعاله مخې ورته وایي چې دوی ملاتړ کوي دا پای ته ورسي.
تر اوسه پورې دغه درې ټکي په عمومي لحاظ باندې شکیب صاحب دا په اټکلي دي، اټکلي په دې معنی دي چې په دې برخه کې تر اوسه عملي ګام نه دی پورته شوی، ولې بیا هم هندوستان او افغانستان کوشش کوي چې دغه په عمل کې پلي کړي. دوار کی زی اڑی کے معنی دادا چھے دوی باید خپل روابط سره کلا کی تجارتی مسائل باید په سیمه کې پراختیا ورکړي او همدغه سی سیمه ییز موضوعګان چې دا ډیر زیات اړخونه لري یو اړخ نه لري د ټولو لپاره باید هندستان او افغانستان په ګډه ګام پورته کړي.
بله، لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دیلی ته روان شوی د هند څخه بعد ټیلرسن اومده غوښتنې چې وستاس په نظر مدوات څه تبصره کوي.
په مجموع کې په هندوستان کې دوه دریز دي، د امریکا د دریز په ارتباط ډیره عامه خوشبینی نشته، لکه څومره چې دولت او حکومت دغه لپاره خوشبین دی، عامه خلک عامه ذهنیت د امریکا د دغه دریز په وړاندې ډیر زیات د خوشبینۍ څخه کار نه اخلي او نه هم زیات خوشبین دي. همدا علت دی چې تر اوسه پورې دا خبره د حکومت په سطح ده، عامو خلکو ته نه ده راغلې. په هندوستان کې بیلابیل ګوندونه دي، په هندوستان کې د پراخې دیموکراسۍ تر سیوري لاندې خلک خپلې غوښتنې لري، خپل انعکاسات لري او دې ته هم په انتقادي نظر سره ګوري چې امریکا په داسې یو اساس وخت کې څنګه دلته راوړاندې شوه او دا د دغه هیواد سره چې هغه هندوستان دی، یعنی کلونه کلونه استعمار ویلی هیواد دی، هغوی په دې برخه کې ډیر محتاطانه ګامونه پورته کوي، خلک یې ډیر محتاط یې دې موضوع سره.
مننه صاحب، په نوی ډهلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید چې د افغانستان، هند او امریکا د اړیکو په اړه خبرې کولې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د خوست د زنو ولسوالیو شوونکې پر ولایتي چارواکو نیوکه لري چې د شوونکو د استوګنې لپاره د نمرو په ویش کې ناغېړې کوي. دوی د اعتراض په ډول د خوست د پوهنې ریاست څخه مامورین استلی او دروازه یې ورته تړلې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له دا رپورت را لېږلې دي.
مړه دې وي هغه څوک چې د مارې په چوکاټ کې خیانت کوي. مړه دې وي هغه څوک.
د خوونکو په وینا په دغه اعتراض کې د خوست د مرکز په ګډون د باک صبري او یعقوبی تریزای او ززی میدان ولسوالیو د 299 خوونځیو نږدې 3500 خوونکي شامل دي. دوی نن سه شمه د خوست د پهن ریاست مخې ته راټول شوي وو او لدې عملی د ریاست دروازه د اعتراض په ډول وتړله چې ګنې دولت خوونکو ته د استوګنې لپاره د ځمکې په ویش کې ناغېړي کوي.
د سور په 14 تاریخ مونږ مختبونه باندې کړل او بیا مونږ ته د ولایت لټراپه د ریاست لټراپه او مدیر اجرایی شاکر مغه تضمین روکړلو
مونږ په تضمین باندې مختبونه خلاص کړل. دې تعهد وکړو دا وکړه چې مونږ به ان شاء الله تر دې وخت پرا او توسي تا یو مثبت ځواب درکو. مثبت ځواب خو څه کوي چې اوس پرا اټوله صاحب په منفي خبره کې لګیاوی تر نن پرا.
دغه ښوونکي د هغه فرمال له مخې د استوګنې لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې غوښتنه کوي چې په کال 1948 لمریز کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پوهنې وزارت رسمي ښوونکو ته ورکړی و. دغو معترضو ښوونکو له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې که دولت یې غوښتنه ونه مني سربیره پر دې چې د پوهنې ریاست دروازه یې وتړله نورو سوله ییزو اعتراضونو ته به هم مخه کړي.
دې پوهنې ریاست ته راغلل مونږ ته وویل چې تاسې پلان نشته، پلان یاته جوړ کړلو تش په نوم پلان ده او زه یې ته معلوم کړلو حدود یې وټکل خو هغه حدود صحیح نه دي شنا ساحادو. نو مونږ د دې دپاره شنا ساحه چې کوي ویلې مونږ ته هغه مکتوبونه دا ریاست ورکوي نه دی ورکړي.
په همدې حال کې د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار امریکا غږ ته وویل چې د ښوونکو د ښارګوټي لپاره ځمکه بېله شوې خو د خوست ښار د ماسټر پلان د تطبیق له امله یې ویش ځنډیدلی دی. ښاغلی بختیار ځینې کړۍ تورنې کړې چې ګنې د نمرو د ویش په بهانه ښوونکي د ولایتي ادارې پر ضد اعتراضونو ته لمسوي خو ده په دې برخه کې د کومې ډلې او یا شخص نوم وانه اخیست.
حل خو په مزایرو باندې نه کېږي، د دروازو په قلفولو باندې نه کېږي. ولی صاحب شته دی، قمندني د امنی شته دی، هغه هیئت چې د شهرسازۍ نه راغله د ماستر پلان جوړوي هماغه شته دی، اسناد مو ټول د دوی په واک کې ورکړي دي. فقط د دې انتظار کوو چې ماستر پلان کې شامله کړي، ماستر پلان منظور شي موږ ته د ځمکه توضیح شي. بلکې ولی صاحب قدام راته ویلي دي چې هېڅ د ماستر پلان منظور هم نه وي د ځمکه توضیح کوو.
په عیني حال کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم له اشنا رادیو سره په خبرو کې تایید کړله چې د ښوونکو د ښارګوټي لومړني کارونه ترسره شوي خو د ژر ویشلو په خاطر د مرکزي دولت د توجه غوښتنه وکړله.
هغه د فارمو لومړنۍ کارونه ترسره کړي دي، مسایل مرکز کابل ته تللي دي، د پوهنې محترم وزارت او د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره په جریان کې دي. زه د هغوی نه په کمال د احترام هیله کوم چې دا موضوع جدي ونیسي او د موضوع ته رښتیا هم د پایټکی کې دي. زموږ معلمین حق په جانب دي.
شاوخوا 15 میاشتې مخکې هم دغو ښوونکو د استوګنې ځمکې د ویش په اړه د اعتراض په ډول 219 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وو خو له ولایتي ادارې سره یې د تفاهم په صورت کې بیا پرانیستل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
افریقا د لوی وچې په لویدیز او مرکزی هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول د اندازې څخه په لوړه سطح کې دي. نړیوال بانک د سیمه ییزو مشرانو په همکاری کوشش کوي چې دغه ناوړه دود ختم کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق یا یونیسف په یوې تازه څیړنې کې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې 10 هیوادونه دي چې په کم عمر کې نجونې پکې په زیاته اندازه ودیږي. په دې 10 هیوادونو کې شپږ د افریقا د لوی وچې په لویدیځه او مرکزی برخه کې پراته دي. په دې څیړنې کې معلومه شوې چې په هرو 10 جنکیو کې څلور یې مخکې د دې نه چې عمر یې 18 کلونو ته ورسیږي ودیږي. خادی فایی 12 کلنه وه چې کله یې مور ورته د ودېدو وویل. هغې خپله قصه امریکا غږ ته داسې وکړله.
په کلي کې غټه میله وه خو زه وره نغلم. ټولو خلکو کلچې او کیکونه جوړول خو زه یو ځنګله ته ولاړم او هلته مې ښه ډېر وژړل. زه په ځنګله کې د لمر تر پرېوتو پورې ومه او بیا کور ته راغلم.
د خادی فایی د واده لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې ماشوم یې په ګېډه شو خو هغه د خپل خاوند سره نه وه خوښه او مخکې د دې نه چې زوی پیدا شي د کورنۍ په همکارۍ یې مېړه پرېښوده. ماشوم زوی یې اوس هم د هغې سره دی. میرمن خادی وایي اوس یې ژوند دومره ګډوډ دی چې تصور هم نشوی کولی.
د میړه څخه د طلاق اخیستو وروسته ښوونځي ته زما د بیرته تګ وخت تیر سوی و. ما نه غوښتل چې د خپلو کشرانو خویندو سره په ټولګۍ کې درس ووایم. ما پریکړه وکړه چې د کور په کارونو کې د خپلې مور سره مرسته وکړم.
میرمن خادی په پای کې مجبوره شوه چې خپل د مور کور هم پریږدي او د ښار په کوڅو کې شپې ورځې تیرې کړي. هغه اوس د سنګال پایتخت ډاکار کې د میرمنو دپاره د امن یو کور کې ژوند کوي او عمر یې 23 کاله دی. کارپوهان د ډاکار په ښار کې په دې خاطر راټول شوي چې معلومه کړي په کم عمر کې د جنکیو ودول په اقتصادي لحاظ څومره تاوانونه لري. نړیوال بانک په یوې تازه څېړنه کې معلومه کړې کچیرته په کم عمر کې د جنکیو بدول بند شي تر 2030 میلادي کال پورې به د لویدیځي او مرکزی افریقا هیوادونو ته تر کال 60 میلیارد ډالر ګټه ورسوي. په نړیوال بانک کې اقتصاد پوه کوینټن وډون په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
When they marry as children before the age of 18 they tend to have more children over the lifetime and also children earlier.
کله چې یو انجلۍ د 18 کلنۍ نه مخکې واده شي نو تبن هغوی ډیر ماشومان زیږوي او اکثر ماشومان د وخت نه مخکې پیدا کیږي. نو هر څومره چې ماشومان لږ پیدا شي همغومره په اقتصاد مثبت اغیز کوي، ځکه چې په دې سره د یو هیواد د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه لوړیږي او سړی سر پیسې هم زیاتیږي. نړیوال بانک همدارنګه اټکل کړی چې د 2030 کال پورې که په کم عمر کې د نجونو ودول بند شي دغه هیوادونه به د 50 کالونو نه د کم عمر ماشومانو د مړینې د کمیدو له وجې هر کال 15 میلیارد ډالر ګټه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په لویدیځه او مرکزی افریقا کې د کم عمر جنکیو د ودونو پای ته رسول به ښایي چې 100 کاله نور وخت هم ونیسي. دغه ادارې ویلي دي چې خونځیو ته د جنکیو لیږل او په خونځیو کې ډیر وخت تیرول به ښایي چې د دې ناوړه دود د پای ته رسولو یو ښه لار وي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو شمیر فعالان او پخوانی وسلوال وایي چې ایران په زرګونه افغان شیعگان د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریه ته د جنگ په خطر لیږلی دی. د سوریه په شخړو کې د افغان جنګیالیو د حضور په اړه له مودو را په دې خوا خبرونه خپاره سوي، خو اوس یو افغان چې تازه له جګړې بیرته راګرځېدلی د فرانسې خبرې آژانس سره د سوریه د حکومت په ملاتړ د خپلې جګړې په اړه کیسه کړې ده. د دې خبر تفصیل د برېښنا عمرخیل څخه واوري.
25 کلن افغان شیعه مذهب چې ملیت هزاره دی وایي سوریه ته د تګ لپاره د ایران د سپای پاسداران وړاندیزې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله منلی و څو ایران کې د پاتې کېدو اجازه ترلاسه کړي.
زینب مثلا
ایرانیانو به موږ جګړې ته تشویق کړلو چې حضرت زینب د اسلام د پیغمبر د لور نه دفاع وکړو، خو زما هدف پیسې ګټلو.
ما هیڅ کس
هر څوک چې مالیدل د پیسو او ایران ته د آزاد ننوتلو دپاره یې دا کار کوو. ما هیڅ داسې څوک ونه لیدو چې د مذهب دپاره دی جګړې ته لاړ شي.
د شمس په نوم یو بل افغان جنګیالی چې په 2016 کال کې د ایران لخوا په دمشق او حلب کې جنګېدلی وایي
په حلب کې د کمین سره مخامخ شو. د سلو جنګیالیو څخه 15 پاتې شو، مړی ټول ایران ته ولیږل شو او په افغانستان کې کورنیو یې د مړي او قبر پرته د فاتحې مراسم ترسره کړل.
په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د جنګي ماموریت د ختمېدو وروسته ډېر افغانان بې روزګاره شول او د ښه ژوند په لټه ایران ته مهاجر شول.
که افغان ملي اردو موږ ته هغومره پیسې راکړي چې سپای پاسداران راکولې، موږ به ولې هلته تلو؟ موږ خو لیونی نه یو چې د پردي هیواد دپاره جګړه وکړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اکتوبر کې په ایران غږ وکړ چې سوریه ته د افغان تنکي ځوانانو لیږل بند کړي. د افغانستان د پارلمان غړی رمضان بشردوست وایي چې د ایران حکومت افغانان د غلام په توګه کاروي.
له بده مرغه افغان سیاستوال د افغانستان د خلکو نه ډیر د ایراني چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دغه سیاستوال د افغانستان د خلکو زیات د سعودي، فرانسوي، امریکایي، پاکستاني او روسي چارواکو سره نږدې دي. د افغانستان د خلکو درد، غم او لوږه د افغان سیاستوالو لپاره د ډیری اندېښنې خبره نه ده.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن پرون سعودي ته په سفر کې سوریه او عراق ته د ایران لخوا لیږل شویو جنګیالیو باندې غږ وکړ چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
یقینا په عراق کې هغه ایراني ملیشي چې د داعش په ضد جنګیږي دا جګړه په ختمېدو ده. ملیشي باید خپلو کورونو ته ستنی شي. هر بهرنی جنګیالی چې په عراق کې دی باید خپل هیواد ته ستون شي.
د اتلانتیک شورا په څیړنیز مرکز کې علي الفونی تخمین کړی چې د 2014 کال د سپتمبر نه را په دیخوا په سوریه کې څه د پاسه 260 افغانان وژل شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
که څه هم چې د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د شنو ځنګلونو په وهلو او پاکستان ته د چارتراشو په قاچاق باندې بندیزونه لګولی دي، د کونړ د ولایتي شورا د رئیس الحاج محمد صافی په وینا اوس هم په ډېره بېرحمۍ د حکومتي مامورانو په مرسته شنه ځنګلونه وهل کیږي او په متبادلو لارو باندې پاکستان ته وړل کیږي. الحاج محمد صافی دغه خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوې تلیفوني مرکه کې وکړه. پام وکړئ مرکې ته،
د کونړ د ولایت طبي ځنګلونو ته څومره نقصان رسېدلی دی ستاسو د اټکل په اساس؟
دا خبره جوته سره خبره ده چې په ټول د څلورو لسیزو کې د کونړ ځنګلونه په بېرحمانه شکل باندې تقریبا دغه 1920 نه راپدېو خوا د کونړ د مختلفو ولسوالیو چې کوم ځنګلات وو په بېرحمانه شکل باندې قطع شوي دي او اوس کوم فعلاً لپاره قطع روانې ده. داسې نه ده چې اوس قطع بنده شوې ده، اوس هم مثال د کونړ مختلفو ولسوالیو کې اوس هم قطع د ځنګل په یو 15 ولسوالیو کې اوس هم روانه ده. تقریبا د اټکل له مخې نه، خو چونکې چې دغه مناطق د امنیتي ځواکونو امنیتي ساحې نه ډېر لرې دي، فتواري په حساب باندې تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې چې فیشن رئیس جمهور حمید کرزي په وخت کې یو هیئت راغلی وو او هغې یوازې د کونړ اسدآباد مرکز په درې څلورو اډو کې چې کوم لرګی سخت کړی وو تقریبا 90 لکه فوټو.
بلې،
د ده نه دا معلومېږي چې تقریبا څلور کاله مخکې چې د کونړ اسدآباد په 15 اډو کې دومره لرګی تو نو دا مو تقریبا د دنه مخکې شل کاله 2 کاله دغه لرګی په غیر قانوني ډول ګاونډي هېواد ته استخراج شوی دی چې په مختلفو لارو باندې چې د اسمار ولسوالۍ دانګاب ولسوالۍ سره څنګه په بنشۍ باندې همدغسې په لیټې کنډو باندې همدغسې د مرورې ولسوالۍ په غاحفاظ باندې همدغسې د سکرڼو ولسوالۍ په نوافاظ باندې او دغسې د کونړ اسدآباد مداري جلالآباد او د پاکستان پېښور کینډۍ لاهور ته او ورسره په څنګ کې داخل افغانستان کې د قندار د لارې چمن ته هم انتقال شوی دی. نو د غازی آباد ولسوالۍ کې، ناړۍ ولسوالۍ کې، د ماڼوګي ولسوالۍ کې، د چپې درې ولسوالۍ کې او د څوکۍ ولسوالۍ کې تیر لپاره قطع روانې ده. بېرحمانه شکل باندې دغه زمونږ ملي شتمني قطع کېږي. یعنې په حقیقت کې که موږ وګورو په هغه مناسبو چې د ځنګلونه قطع شوي دي هلته طبیعي پېښې ډېرې رامنځته شوي دي. نو په دغه وجه باندې زمونږ د مختلفو درو هغه زمونږ زراعتي ځمکې، هغه زمونږ
مننه. دا ډېر د افسوس او د شرم خبره نه ده چې پاکستان په خیبر پختونخوا کې د چترال نه نیولې د چین د سرحده پورې خپل ځنګلونه په 13 کلونو کې خوندي وساتل او د کونړ ځنګلونه په دومره بېرحمۍ باندې قطع کېږي او همدغه هېواد ته په قاچاقي ډول وړل کېږي.
دا خو حقیقت دی. دا وایي چې دلته د هر حکومت یوازې د غوسنۍ ادارو نه بلکې د مجاهدینو دور او ورپسې د طالبانو دور په هیڅ وخت کې داسې قاطع تصمیم نه یوازې د کونړ بلکې د افغانستان د ټولو ملي شتمنو لپاره تش په کاغذ باندې طرحې او قانونونه جوړ شوي دي. بدبختانه چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې او خاص کر په کونړ کې تر اوسه نه دي عملي شوي. په دغه کې د وخت حکومتونه او موجوده حکومت زه مقصر ګڼم په دغه برخه کې.
صافی صاحب، دا پیسې د چا په جیبونو کې لوېدلي دي؟
مختلف ادرسونه دي. یو طرف ته هغه زمونږ کونړي کلیوال چې په دغه نورو پرتو سیمو کې وي هغه د دغې نه استفاده کوي، هغه د دغې نه استفاده کوي د ځنګلونو د خرڅ نه، خو هغه ډېر په کمه پیمانه باندې ماسیا په خپله قاضیز ده او اکثر هغه سیاسیون هم دي او بیا په سیاسیون کې په مختلفو ادرسونو باندې هم مثال کار کوي. په دولت کې په لوړو پوستونو باندې دا خلک زمینه سازي کوي، تجارانو ته پیسې ورکوي او دغه هغو ته ځي ځنګل نه اهلي او بیا قطع کېږي. او بیا
دا د کونړ د ولایتي شورا رئیس الحاج محمد صافی لډیر مننه. صافی صاحب تاسو نه
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.